أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
دغه آیت کریمه د یو دوه یهودیانو په اړه نازل شوی دی. دوه کسه یهودیان چې د شام د طرف څخه را روان وه، او دواړه عالمان وه، د تورات علم ورسره وه. کله چې د مدینې منورې و شاوخوا ته راورسېدل، او دغه د مدینې منورې مځکه او غرونه یې ولیدل، نو دا یوه عالم هغه بل عالم ته وویل چې په تورات کې کوم پیشبینیانې سوي دي یا کوم علم چې موږ لرو، پر دغه مځکه باندې به یو پیغمبر راپورته کېږي، او هغه پیغمبر به آخرین پیغمبر وي، او تر قیامت پورې به د ده دین باقي وي، نور ټول دینونه به له منځه ځي، یوازې به د ده دین پاتې وي. دوی په دې خبرو سره اخته وه چې ناببره یو سړی یې ولیدی. هغه ورته وویل چې تاسو دا خبرې سره کوئ، د دغه مدینې منورې په ښار کې یو کس پیدا شوی دی، د پیغمبرۍ دعوه یې کړې ده. هغه وایي چې زه آخر زمان پیغمبر یم. دغه دوه یهودیان عالمان چې وه، یوه وابل ته وویل چې ته راځه ورسو، چې دا هغه پیغمبر خو به نه وي چې کوم په تورات کې الله وعده کړې ده، هغه پیغمبر خو به نه وي چې کوم معلومات موږ ته شته. دوی دواړه راغله د مدینې منورې ښار ته، نبوي مسجد ته ورغله. چې کله یې سترګې پر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وموښتلې، دستي دا یوه عالم ورته وویل انت محمد، ته محمد یې؟ نبی علیه السلام ورته وویل هو. بیا یې ورته وویل ته احمد یې؟ نبی علیه السلام ورته وویل هو. دا دواړه جوابونه چې وکړل، نو بیا یې اسلام قبول کړ، دواړه مسلمانان شول. ځکه په تورات او په انجیل کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم علامې داسې ښودل شوي وې چې هر یهودي او هر نصرانی عالم چې به محمد رسول الله ته وکتل، چې دا مازه به ورته وکتل، دستي به یې وپېژندي چې دا هغه پیغمبر دی چې الله یې وعده کړې ده. بلکې داسې به یې پېژندي چې الله حکایت ځینې کوي، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، دوی به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې پېژندي لکه یو څوک خپل زوی پېژني. یعنې د چا څخه خپل زوی ورکېدلی نه شي، نو د دې څخه به هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکېدی نه، مګر دا چې به دوی ایمان نه راوړي. وجه دا شی وه چې حسد او عناد مې ولي وه. د حسد او د عناد وجه هم دا وه چې آخر زمانې پیغمبر ولې په عربو کې ولې استول شو، ولې موږ اهل کتابو کې نه استول کېدی؟ په موږ کې 4000 انبیا راغلي دي، عرب خو ناپوهان دي، بې علمه و کم علم خلق دي، نو الله ولې دغه وروستی او بهترین پیغمبر په دی کې پیدا؟ یوه یې دا وجه بیانول، بله وجه یې دا بیانول چې دوی څه مقام او چوکۍ او پیسې درلودې، هغه یې د لاسه وتلې. دغه دوه یهودیان عالمان چې ایمان او اسلام یې راوړي، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې پوښتنه وکړل، او یوه مهمه خبره موږ ستاسو څخه پوښتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل پوښتئ. دوی ورته وویل چې په ټول عالم کې تر ټولو لوړه شاهدي او تر ټولو بهترینه شاهدي او تر ټولو د اهمیت ته ډک شهادت او شاهدي څه شي ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا سوال واورېدی، الله جل جلاله د سیدا آیات کریمه نازل کړې چې په دنیا کې تر ټولو بهترینه شاهدي، د ګټو ډکه شاهدي، د اهتمام ډکه شاهدي، دا کلمه ده شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم. په دنیا کې تر ټولو بهترین شهادت دا دی چې ته پر دې باندې شاهدي ورکې چې د الله بغیر بل الله نشته، الله یو دی. په دنیا کې بل څوک خدای نه دی، نو بتان خدایان جوړېدای شي، لکه دا مشرکان چې وایي چې بتان یې جوړ کړي، سجدې ورته کوي. بتان خدایان نه شي جوړېدلی، نو اور خدای جوړېدای شي، نه لمر خدای جوړېدای شي، نه سپوږمۍ خدای جوړېدای شي، نه الله لره بل شریک ممکن دی. یوازې او یوازې د ټولو کارونو کوونکی الله دی. الله عز وجل دا آیت کریمه نازل کی چې په دنیا کې تر ټولو غټ شهادت لوی شاهدی ښه شاهدی تاکیده شهید شاهد دی الله الله جل جلاله پر دې خبره باندې چې ان فتاکیق سره کوشان دادی لا نست اله خدای لایق د عبادت الا خو بیستا هو دا یو الله جل جلاله دی الله پر دې شهیدی ورکی الله جل جلاله ډیر عظیم ذات دی ډیر لوی خدای دی لوی بادشاہی دی لوی بادشاہ دی داسې لوی بادشاہ دی چې د دنیا دا غټ غټ بادشاہان دا په نوکرانو باندې هم نه مني که چیرې د دنیا دا غټ غټ بادشاہان وغواړي چې د الله نوکران جوړ شي الله ته نه دي په کار داسې شیان دا اهمیت الله ته نه لري داسې لوی بادشاہ هم پر دې باندې شهیدي ورکي لا اله الا الله محمد رسول الله دا لا اله الا الله کلمه د توحید یا لا اله الا الله محمد رسول الله د اسلام کلمه دا ډیره بهترینه کلمه ده ځکه الله ور باندې شهیدی ادا کړي چې الله عز وجل پر یو شي باندې شهیدی ادا کړي چې دا کلمه حق ده تر دغه به نو بیا بله د یقینه ډکه او د شکو د شبې وتلې کلمه چیرې وي چې الله خپله شهیدي ور باندې ادا کړي او د دغه کلمې په اړه احادیث هم ډېر راغلي دي ډېر فضیلتونه یې بیان شوي دي حتی په یو حدیث کې راځي وایي که چیرې سړی هر سهار تر لمانځه وروسته سل واره کلمه پوره وایي لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه هر سهار سل واره وایي د قیامت په ورځ به د قبر څخه په داسې ډول راپورته شي مخ په داسې برېشي لکه د څوارلسم سپوږمۍ دغه ورځ خلک د قبرو څخه راپورته کېږي ډېره شرمنده ورځ ده ځکه ځینې خلک د قبرو څخه راپورته شي د سپیانو په شکل وي دا نور خلک به پېژني وایي وګوره فلانکی سړی هوغه دی روان دي سپی سوی دي ځینې خلک به لږ څه د پړ راپورته وي ډېر بې عزته بې حیثیته به وي ځینې کسان به د مارانو د لړمانو په شکل راپورته کېږي ځینې انسانان به بیا ډېر شایسته وي ټول خلک به ورته ګوري تر سر به یې نورانیت ووسي مخ به یې برېشي نو دغه ورځ باندې چې خلک د قبرو څخه راپورته کېږي سخته ورځ ده که چیرې دغه کلمه څوک هر سهار وایي لا اله الا الله محمد رسول الله سلسل وارې وایي مخ به یې دغسې برېشي لکه د څوارلسم سپوږمۍ او یو ورځ موسی علیه السلام د الله جل جلاله څخه پوښتنه وکړه چې الله په دنیا کې تر ټولو بهترین ذکر ما ته راوښیه چې زه په هغه سره تا یادوم داسې ذکر راوښیه چې بل څوک یې نه لري الله جل جلاله ورته وفرمایل چې لا اله الا الله کلمه وایه موسی علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې الله دا کلمه خو د هر چا زده ده د هر کس زده ده که ادنا سړی وي که کمزوری سړی کم علم سړی که لوړ علم والا وي د ټولو زده ده یا الله ما ته خصوصي شی راوښیه چې یوازې په ما پورې خاص وي الله جل جلاله ورته وفرمایل چې د دې کلمې دومره اهمیت دی کچیر دا او اسمانه او مزکی په یو فلک کې شېزه کلمه طیبه په بلک په فلک کې شېزه لا به هم دا کلمه طیبه باندې درنس دومره اهمیت دی او دا عامه ځکه ده چې په دنیا کې د الله قانون دا شې دی چې هر هغه شی چې د انسانانو اشد ضرورت وي ډېر ګټه لري هغه الله عام کړی وي مفت کړی وي هر چا ته ورکړي تاسو وګورئ د لمر وړانګې دا څومره لوی نعمت دی دغه د لمر وړانګې د دې ټولو انسانانو رزقونه د دې لمر د وړانګو څخه دي په دغه لمر په وړانګو کې یو ډول انرژي ده چې هغه د کښتو کرونده په هغه سره پخیږي په دنیا کې چې څه غنمونه شنه کېږي که دغه د لمر وړانګې ورباندې مسلطې نه شي دا غنم نه پخیږي تاسو به نه یې لیدلي چې خلکو په خونو کې غنم کرلي دي ځکه په خونه کې دننه غنم نه کېږي د لمر وړانګې نه دي ورته برابر ټولې مېوې د لمر په وړانګو پخیږي حتی دغه اوبه تاسو وګورئ په سهاراو کې خلکو لوی لوی اوزونه ورته کښلي دا اوبه په کښې ذخیره کوي وایي دغه اوبه چې د باوړۍ څخه راوخیږي د لمر یې ووي بیا په کښت باندې ولګېږي کښت بیا ښه حاصل کوي او تاسو به لیدلي چې په سهاراو کې خلک کښتونه کوي نو دا زاړه زاړه دیوالونه چې لمرو ډېر وهلي دغه میده کې پر دا مځکه د انبار په ډول وله ورکړي او دا مځکه زورهوره کوي او خلک په ژمي کې مځکه شفه واړي چې لمر یې ووي بیا کښتو کرونده په وکړي وجه دا شی ده چې په دې لمر کې الله داسې تاثیر یې ښی دي چې دا ټوله خواړه ټوله خوراکونه او ټوله درختي ټوله کښتونه د لمر په وړانګو باندې پخیږي او همدا ډول دا انسان وجود د لمر د وړانګو څخه ګټه اخلي. نو دغه نه ډېرې ګټې دي چې اصابې تر اندازه وتلي دي، مګر الله جل جلاله لمر څومره عام کړی دي، بادشا ته هم رسیږي، گدا ته هم رسیږي، عالم ته هم رسیږي، بے علم ته هم رسیږي. دغه د لمر وړانګې چې ډېر د اهمیت ډک شی دي، یعنی په دنیا کې انسانان بل بدل نشي پیدا کولی، دا ته په پرښتو وایي نو ستا به فکر باندې څونه خلکو به پیدا کړی وای، مګر الله دومره ډېر کړی دي چې هر چا ته رسیږي. او همدا ډول اوبه څومره د اهمیت ډک شی دي، په اوبو سره د انسان ژوند دی، بلکې هر شی د اوبو څخه ژوندی دی. وجعلنا من الماء كل شيء حي، الله عز وجل په قرآن کې فرمایي چې موږ د اوبو څخه هر شی ژوندی ګرځولی دی. اوبه الله څومره عامې کړي، په هر کور کې شته، په هر کوڅه کې شته، په هر مسجد. او حال دا چې اوبه په ټولو شیانو کې هغه مهم شی دی، الله عز وجل دومره عامې کړي. ځنو هر هغه شی چې ډېر زیات اهمیت لري، ذاتي ګټې پکې شي، هغه الله عام کړی. کلمه طیبه دا د اهمیت ډک شی دی، ګټه یې تر ټولو ذکرونو ډېره ده. هر څه ذکرونه چې الله پیدا کړي دي، کله الله ذکر دی، کله الا الله ذکر دی، که قرآن تلاوت دی، که بل ذکر دی، تر ټولو زیات او زیات ثواب د کلمې طیبې لا اله الا الله محمد رسول الله. کلمه طیبه الله دومره عامه کړې ده چې د ماشوم هم زده ده، د بادشاه هم زده، د گدا هم زده، د عالم هم زده، د بې علم هم زده، د هر چا زده، هر څوک یې ویلی سي. نو دا د الله جل جلاله یو انعام دی چې خلکو ته یې ورکړی دی. نو ځکه الله جل جلاله خپله شهیدي ورباندې ادا کړي. شهید شاهد دی الله، الله جل جلاله پر څه شي الله شهیدي ورکړي؟ پر دې باندې شهیدي ورکړي چې ان بے شک یقینا خوشان دادی لا نست الہ لائق عبادت الا هو بیاستا هو دا غیو الله جل جلاله دی، بل خدای نس پر دې چن یقین. و دا غران د شاهدی ورکی الملائکه تو ملائکه وی دا الله جل جلاله، ملائکه دا الله جل جلاله هم پر دې شاهدانی دی چې دا الله بغیر بل لائق د عبادت نستا. ملائکه وی هم پر دې باندې شاهدی ورکی چې لا اله الا الله کلمه دا حق ده، رښتینی ده. تاسو وګورئ هر کله چې څوک د یو چا خبره مني، وایي دا ښه بزرګ سړی دی، نیک سړی دی، درواغ نه وایي، زه یې خبره منم. او که یو فاسق و فاجر وي، خلک یې خبره نه مني، وایي دا درواغ و رښتیا وایي، ګوره چې د خبره د منلو وړ نه ده. ملائکې د الله څنګه مخلوق دی؟ ملائکې د الله داسې مخلوق دی چې په ټول عمر باندې یوه ذره د الله مخالفت نه دی کړی، او دومره لوړ مقام الله پیدا کړی دی چې د دې قد په ذکر باندې دی، یعنی فراق نه لري، اتشاق نه لري، نفس فحشات نه لري. شپه ورځ الله ذکر کی، یوه ثانیه یوه دقیقه د الله د ذکر نه غافل کیږي. داسې عظیم مخلوق، داسې بهترین مخلوق پر کلمه طیبه باندې شهیدی وکي. والملائکه ملائکه دا هم شهیدی وکي پر څه خبره باندې؟ پر دې خبره باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. و دا غرنګه شهیدی وکي اولو العلم، خاوندان د علم، د علم څښتنان. کم کسان چې اول العلم وي، هغه هم پر دې باندې شهیدي ورکوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دلته د اول العلم څخه مراد د علم د څښتنانو څخه مراد یا هغه علما دي چې هغه علوم په ترتیب سره ویلي وي، معلومات ولري، په مختلفو فنونو کتابونو کې مرتب یې ویلي وي، دا عالمان ته مراد دي. بعضو مفسرینو لیکلي دي چې د دې علماو څخه هر هغه عالم مراد چې هغه دی لب خاوند د عقل، خاوند د فکر وي، که هغه مرتب علوم ویلي، که یې نه ویلي، که څوک داسې نظر او فکر ولري چې هغه د الله جل جلاله په وحدانیت او د الله په مخلوقاتو کې او د الله جل جلاله په صفاتو کمالیو کې فکر وکړي، او دا ورته ثابت شي چې د الله بغیر بل الله نشته، دا کسان هم دې مراد دي. دا درې شاهدي پر دې خبره کیږي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله د توحید پر کلمه باندې درې شاهدی کیږي. الله ور باندې شاهد دی، شاهدی ادا کیږي، او ملائکه ور باندې شاهدان دي. اولو العلم کم کسان چې د علم څښتنان دي، یا د عقل او د فکر او د نظر څښتنان دي، هغه ور باندې شاهدی ادا کیږي چې لا اله الا الله. اوس د الله شاهدی چې ده، دا الله شهیدی بل ذات نه، بلکې دا الله جل جلاله شهیدی پر دې کلمه باندې، دا الله جل جلاله صفات کمالیه د الله پر وجود باندې شاهد ادا کړي. تاسو غوړي الله چې کوم مخلوقات پیدا کړی دي الله قادر دی هر څه کولای شي. الله جل جلاله خالق دی، اسمانونه یې پیدا کړی دي، ځمکې یې پیدا کړی دي، انسانان یې پیدا کړی دي، غرونه ورودونه یې پیدا کړی دي، وریځ یې پیدا کړی دي، لمر او سپوږمۍ ستوري پیدا کړی دي. دا د الله یو صفت دی، د خالق صفت. دغه صفت دا پر دې باندې شاهدي ورکړي چې دا یوازې یو الله دی، بل لایق د عبادت نشته. ځنو د الله جل جلاله هر صفت چې راواخلي، که ذاتي صفت دی که فعلي صفت دی، دا د الله جل جلاله پر ریوالي باندې شاهدي ورکړي، د الله پر وجود باندې شاهدي ورکړي، او د ملائکو او عالمانو شاهدي دا بل ذات. الله جل جلاله فرمایي داسې الله دی قائما بالقسط، قائمون کې دی په عدل او انصاف سره، د الله نظام مو په انصاف سره، د الله په نظام کې ظلم نشته. لا نست اله لا یقت عبادت الا هو بیسته، هو دغه یو الله جل جلاله دی، العزیز تجات غالب دی، الحکیم تجات حکمت چشتن دی. دغه آیات کریمه تداپسې آیات کریمه چې هم ورسره ستنه د اتلسم او نولسم آیاتونه، د دغه دو آیاتو فضیلت هم په احادیثو کې راغلی دی. یو حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای که څوک تر ار المانځه وروسته دغه آیات کریمه ووایي شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه اولو العلم قائما بالقسط، دغه آیات فرا او فسین لسم آیات ال عمران هم ورسره. دا آیات کریمه ووایي نو الله جل جلاله ټول ګناهونو مغفرت ورته وکړي. ار څه ګناهونه چې ده کړي دي هغه به الله ټول ور معاف. په بل روایت کې راغلی دی د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې که څوک تر هر لمانځه وروسته، تر هر فرضي لمانځه وروسته آیت الکرسی ووایي، آیت الکرسی، او دا آیت کریمه ووایي چې شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه واولو العلم، زادات قسمونو لسم آیتونه دواړه ورسره، او سورة فاتحة یعنی الحمد لله هم وای. الله جل جلاله بدد اویا حاجت و پرک، اغا ادنا حاجت و یداوی چه الله با گناهون و معاف که، ارس گناهون چه دک پیلی دی اغا با ور معاف که. نو دا دی نور پزائل همستا خدا یو دس آیات کریمه دی چه فضیلت والا دی، گچ والا دی، سادا فالفاظ ویلو که هم دیر دیر گفت پرکی دی. کتر آل منزو روز سڑی داغ زکر کی یعنی داغ تلاوت کی داغ آیات کریمه یقینا گخ بیلا سرا وڑی. الله جل جلاله فرمائی وإن بشک الدین غر دین چی دی عند اللہ فنیز اللہ الاسلام و اسلام دی دین ستوائی هر حقا طریقہ چی دا اللہ دا لوری سے خراغلی وی اگر تدین ویل کیش زمور دا دین نم اسلام دی، دا موسیٰ علیہ السلام دا دین نم یهودیت دی، او دا عیسیٰ علیہ السلام دا دین نم عیسویت دی. زنو هر دین خپل خپل نم لري، داغ پیغمبر په نامه باندې یادی دی، او په لغوی لحاظ باندې ټول جنوم تم اسلام ویل کیش. الله عز وجل فرمایي و اي انسانانو که چیرې تاسو د خپل خدای د خپل خالق څخه معلومات غواړي چې موږ کوم دین وکو، الله عز وجل څو دینونه راستولی دي، د یهودیت دی، عیسویت دی، هغه منسوخ شوي دي، وروستی دین اسلام دی. الله بجواب کی ورته فرمایي و ان بشک الدین غره دین چې دی عند الله فنزد الله جل جلاله الاسلام مسلم، که تاسو غواړئ چې ښه دین اختیار کړئ نو اسلام دین اختیار کړئ، او مسلمانان شئ، د رښتیا مسلمانان جوړ شئ. او مختلف الذین اوتوا الكتاب و مختلف اختلاف نه دی کړی الذین هغه کسانو اوتوا الكتاب چې کتاب ورکړل شوی دی، الا خو به اختلاف کړی دی من بعد وروسته ما تر هغه جا اچرالهم دیتا العلم معلومات راغی، او دا اختلاف چې کاوه بغیا په سبب د حسد او د عناد بینهم په منځ کې ده. دغه اهل کتاب د یهود علما، د نصارا و علما د اسلام دین یې نه مانی، دی چې د اسلام دین نه مانه وجه دا شی نه وه چې دوی معلومات نه درلودی. الله یې په ښکاره شي و دغه کسان چې د یهود د نصارا و علما وه دوی ته د اسلام د دین معلومات وو، مګر دا چې دوی د اسلام دین نه مانه کینه او حسد و عناد یې درلوده. ومن هر هغه څوک یکفر چې کافر سی بی آیات الله په آیاتونو سره د الله جل جلاله فإن الله خصبی شک الله جل جلاله چې دی سریع الحساب ډیر ژر حساب کوونکی دی. دا الله آیاتونه، دا الله احکام که په دې سره یو انسان کفر وکړي دیو آیات سمن کلسی یا دیو حکم سمن کلسی یا بعض کسان داسی وی چی الہی آیاتونا الہی احکام کمنی عملی کبیانا اللہ جل جلالہو دا کم شانو من آبانی کڑی دا تو غس خلاص نا آخی اللہ تا فرمائی چی درواغ موایا خیانت مکوا غلا مکوا غیبت مکوا پرچابانی ظلم مکوا دام سایا حق مخورا ضرر رسانا مجوڑی جا دغه څه شیان چې الله ایمان کړي داسې نور شیان هم شته او په ځینو شیانو یې امر کړي لمونځ په خپل وخت کې ادا کوه رښتیا وایه احسان د خلکو سره کوه ظلم مه کوه او د نورو قریبانو دوستانو حق ته پښو مه لاندې کوه پر مظلومانو باندې ظلم مه کوه او تقوا کوه د حرامو ځان ساته دا څه شیان چې الله ورته امر وکړي دا وایي زه په منمه خو عملي کړي مې نه دي الله دې د عمل توفیق راکړي از مش خلقونه دا غس وای و درو سمنه دي کړي په الله دې د عمل توفیق راکړي یا دا شنه دا هم مخالفت دي دا هم مخ اړول دي د الله د احکام څخه هیڅ مؤمن مسلمان چې په حق مؤمن مسلمان وي او په حق د الله څخه ویریږي دا ما از معمولی کوش قدم دې نکشې شو د سې وای استغفر الله سبحان الله زما کلوی خدای ستا زما الله ستا هغه ما ویني زما هر لحظه او هر عمل الله عز وجل ویني نو دا سلوی خدای په حضور کې چې ما ویني بی عزتی کول بی ادبی کول دا ډیر لوی جرم دی بی قرار پاتې دی د رښتاګو مسلمان چې ګناه دی نو بس بی قرار دی بس توبه بس چې الله ته اوس کې توې وي نو الله جل جلاله فرمایي وای که څوک بی پروا پاتې دا الله مخالفتونه کوي مګر پروا نه لري الله ډیر ژر حساب کوون کې دی او من هر هغه څوک یکفر چ کافر سی بی آیات اللہ فآیاتن سرد اللہ جل جلالہ فإن اللہ فسبی شک اللہ جل جلالہ چدی سریع الحساب دیر جر حساب تو ان کی دی حساب اور سروی دا آیات کریمہ اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لرشون لفار نازل کری دی اغف لرشون پا دی مورد کی چې ځینې یهودیان ځینې نصرانیان ځینې د اسلام دشمنان به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راتلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به دلایل ویل کجباسي به یې کولې ناحقه ناحقه شیطان چې به دلایل پر زړه ورکړي وه هغه به یې پر زړه اوښتله هغه به یې بیانوله غوښتل یې چې د مسلمانانو په زړه کې شک واچوي غوښتل یې چې مسلمانان د دین څخه لرې کړي د اسلام دین ناکامه کړي تا د دې جهالت وو ځکه یو جن چې الله کامیاب کړی په تورات او انجیل کې د کامیابی وعده کړی نو هغه جن به څوک اکامه کولای شي یا هیڅ کله الله چې د یو شي د کامیابی اراده وي چې نور انسانان دې د هغه د ناکامۍ کوشش نه کوي که د الله مقابله خو ګرانه ده الله چې یو څوک ناکامه کوي د هغه د کامیابی اراده دې خلق نه کوي ځکه الله جل جلاله چې یو څوک ناکامه کوي په مقابل کې هر قدرت چې راپورته شي هغه پر هیڅ حساب دي ځکه الله دومره لوی ذات دي په دنیا کې څوک مقابله نشي کولی بلکې هیڅ وخت یې مقابله نشي کولی نو الله جل جلاله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایي و از ما ستا سره وعده ده چې ستا دین به دنیا دنیا ته رسوم او ستا رسالت به رسیږي او ستا دین به تر قیامته پورې پاتې وي دغه یهودیان دغه نصرانیان که چیرې ستا سره حجت وایي تاسر مقابله کی بس تفقط دا ہوا ہے ما اللہ تا غاڑی ایشی دی زو مسلمانیم تاسو ام که اسلام دین قبلوی نو پر ہدایت پسی که دا اسلام دین نقبلوی نو تاسو پوسی اللہ پوسا اللہ با تاسو تا سزا دل دل بس مزق اللہ چلا چلا لہو فرمائی فا ان حاجو کا کچیری جگڑا کے وستاسر اے پیغمبر دغه یهودیان دغه نصرانیان دغه قریش دغه ستاسر جنگ جگڑا کی دلائل د سروای تجباسی د سرکی فقل فستور تو وای قل تو وای اسلم تو ما جان سار لیدی وجه یزان فل لله خاص الله لرا او من تبعنی او هر څوک چې ما تبعداری کی ما خپل ځان الله ته سپار لیدی او هر هغه څوک چې ما پیروي کی از ما پر لار باندې دي مسلمانان دي هغه هم الله ته سپار لسی او قل تو وای للذین هغه کسانو ته اوتل کتاب چې کتاب ورکول سوی د یهودو نصارا دي والامیین او بې علمه انسانان دي عرب دي داسې ورته ووایه اسلمتم آیا تاسو اسلام راوړی دی فان اسلمو پس اسلام راوړی دی فقد اهتدوا پس پر سمه لاره باندې روان شول پر هدایت شول
وإن تولوا تشيري وبرجد لدي فإنما فسبيشك عليك فرتابني البلاغ تبلغ دي أو الله الله جل جلاله بسير نجات لدنك دي بالعباد فربندقان وفلوبان دي بس فقط فرتابني دعوت أو تبلغ دي دا تشيري دي إيمان راولي زانتي غشا ورسول كي إيمان نراولي زانتي تاوان ورسولي والله تتاوان نسر سوالي پیغمبر تتاوان نسر سوالي قرآن تتاوان نسر سوالي ار توک چی دا دین سخ اولی زان تتاوان رس اللہ بو سر ایسا صدق اللہ العلی العظیم.